لاس بجه شوی. السلام علیکم. قدر من اوریدون کو ده ازادی راژیو ده خپراونه ده سندر و ملمانه ده پروگرام لپاره زنگری شوی. خود ده خپراونه لپایل مخ که پلند خبری برخه که باواره چه افغان حکومت وی هیله لری چه ده طالبان و لاستاز و سره ده امریکای چارواک و روسته خبری با ده افغان حکومت و طالبان و ترمینز نیخ پنیغ خبرو تا لاراواره کری. خبری برخه او د موسیقی خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل کړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید، او د روسیې او جاپان مشران نن په مسکو کې د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د احتمالي کاندیدانو د اسنادو څېړنه پیل کړه. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهیر به په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په دوو اونیو کې به د دوی اسناد څېړل کېږي او وروسته له هغې به ابتدایي لیست پیدا کوي، وبلیدل شي چې د دغه احتمالي نوماندانو څخه څومره کسانې کولی شي دا شرایط پوره کړي او ابتدایي لیست ته لاره پیدا کړي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي، د یکشنبې تر ورځې پورې 13 کاندیدانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داوس ښار ته ورسید. اجرایه ریاست په یو خبر پنه کې وایي ښاغلی عبدالله به په پرانیستون کې غونډه او همداراز په څو نورو مجلسونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه ویناوې وکړي. خبر پنه زیاتوي چې اجرایه رئیس به د یو شمیر هیوادونو له صدراعظمانو او نورو نړیوالو شخصیتونو او چارواکو سره هم وګوري. د داوس د اقتصادي مجمع غونډه نن د جنوري په 28 نیټه د نړۍ د څه باندې 3000 سوداګرو، سیاستوالو او د حکومتونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون جوړیږي او 15 ورځې دوام کوي. د داوس په کلنیو غونډو کې د نړۍ د اقتصادي، سیاسي، اقلیمي بدلونونو او د نړۍ د هیوادونو او نړیوالو ټولنو ترمنځ د همکارۍ پر لارو چارو خبرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین په فرعي کمپاین کې به له 5 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد د پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مسؤول میرجان راسخ تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین پرون پیل شو او د 12 ولایتونو په هغو سیمو کې به چې د پولیو خطر پکې زیات دی تطبیقیږي.
سوئیلی او ختیځ حوزه کې دا کمپاین څه په تاخیر سره تطبیقیږي. مخه د دې کمپاین دا ده چې 3.4 میلیونه د 5 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
ښاغلی راسخ وایي د قومي مشرانو او د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته له مخالفینو سره توافق شوی دی چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې به دا کمپاین 15 ورځې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې چې 9 یې په کندهار، 4 په هلمند، 3 په کونړ او پاتې په اروزګان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې وي ثبت شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وایي غواړي له جرمني سره د خپل هیواد اړیکې د لامس وړ او لوړې کچې ته ورسوي او په دې ترڅ کې به د جرمني تخنیکي همکاري او پانګونې په ازبکستان کې پراخې شي. میرزیایف دا څرګندونې پرون په برلین کې له صدراعظم انګلا مرکل او نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړې. میرمن مرکل له میرزیایف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل جرمني غواړي چې د ازبکستان ډاډمن شریک وي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره زیات فرصتونه شته. د ازبکستان ولسمشر همداراز د جرمني له ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر او د پارلمان له رئیس ولفګانګ شوبلی سره هم وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د لانجې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړی چې دوهمه نړیواله جګړه رسمان پای ته رسوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون وویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي له خپلو ملي ګټو تیر شي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې ښایي د دواړو خواوو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه چې د ناڅرګندو چارواکو له قوله ورکړل شوي دي او وایي که مسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلی ایبی به له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندر کې پراتی دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې اشغال کړي. او اروپایي ټولنې پرون هغه بندیزونه تصویب کړل چې د روسیې د پوځي استخباراتو دوه جګپوړي چارواکي او دوه نور روسان پکې په نښه شوي. برتانیا دا کسان د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومېدو کې په لاس لرلو تورن کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه برکسل کې دا غراز د روسیې د دې څلورو اتباو او هم په کیمیاوي حملو کې د لاس لرلو په خاطر د سوریې د پنځو وګړو او یوه سوریایي شرکت شتمنۍ کنګل کړي او د ویزو بندیز یې پرې ولګاو. دا و خبرونه. ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمنه لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د ناستې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې د افغان حکومت کار دی، نه د نورو هیوادونو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې روانې دي. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېره زیاتمننه تکل صاحب، که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شویو خبرو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډېره فکر دا کېږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملي اقداماتو د پیل پاره خپل آمدګي خودلی وي. نو موړی ویلی چې وسلوال طالبان هم باید نور په دې پوښي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او رواني حالې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمينه سازي ده.
از متهمه توقع ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر چا سره کېږي، خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داشت زلمی خلیلزاد سره ناسته او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناسته دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې تېره ورځ پیل شوې او نن به هم دوام پیدا کړي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تېرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وي. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاده کړې وه او ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستان به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي، هغه دوه موضوعات چې دواړه لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بل غونډه کې به پرې بحث کوي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تېرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپله خلیلزاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټ ټویټر لاره ل رسنیو سره شریکوي د دغه خبرو پاړه اتسنه دی ویلی خو تر دوهی مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وی. خلیلزاد یک شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلی و چې د افغان سولې د پرمخلولو لپاره د پاکستان اراده ستای. نوموړي ویلی و چې هر څه په سم لوري روان دی او د پاکستان له لوري څه زیات اقدامات به موږ په مشخصو نتیجو ته ورسوي. ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته په سفر کې د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو. د اسلام آباد څخه د ښاغلي خلیلزاد د کتنې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبې په ورځ ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. نن موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې له شورا سره هم وغږیږو خو هغوی نن 11 بجې مطبوعاتي کنفرانس لري او شاید دا مسله هم د خبرو اجنډا وي. دوی پرې وغږیږي نو په دې اړه به نور جزئیات وروسته له اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند څرګندونو په اړه راپور راکو. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان زمون خبریال طویل دي چې په تمه ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د وروستیو خبرو د په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې حمید مومن ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې ده.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو د بحثونو یوه برخه په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د څلورم دور پیل او دغه د پاکستان د سفر پایلو ته ځانګړې کړې ده. دنیا ورځپاڼې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو پیل ته اشاره لیکلې ده چې د سولې د خبرو په بهیر کې پر طالبانو د امریکا بیلابیل فشارونه دوی اړ کړل چې له امریکا سره د خبرو د ځنډولو لپاره خپل خبرداري بیرته واخلي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې یوې سرچینې په حواله لیکلې ده چې د طالبانو د اعلامیې وروسته خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او په خبرو کې د بنبست د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو د طالبانو د قطر له دفتر سره تماسونه ونیول. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویل کېږي چې طالبانو یو ځل بیا په خپلو مخکنیو غوښتنو ټینګار کړی دی. ویسه ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په جده او پاکستان کې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا مرکشي پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې روانې خبرې ممکن له بنبست سره مخامخ شي نو ځکه یې په قطر کې له طالبانو سره لیدنه ته غاړه کېښودله. خو ورځپاڼې د طالبانو د یو بیان په حواله بیا لیکلی دی چې دا خبره چې د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي وروسته له هغې بیا پیل شوه چې موافقه وشوه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې په اجنډا کې شامل شي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکلی دی چې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان په یو دوه ورځني سفر دوحې ته رسېدلی دی او د سفر په اجنډا کې له طالب استازو سره لیده کاته هم شامل دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان به له قطر څخه د اقتصادي مرستو او همدارس د دغه هیواد څخه په پاکستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. هیواد دولت ورځپاڼه بیا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه په یو مطلب کې د ښاغلي خلیلزاد دا وینا راخسته چې د افغان سولې بهیر په سملوري پرمختګ کوي. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او د سولې په پروسه کې د ټولو افغان خواوو هغه مشروع اندېښنې په پام کې نیسي چې د افغانستان خپلواکۍ حاکمیت او د سیمې مشروع ګټې باوري کړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانو هڅو ملاتړ کوي او د نوموړي د ډاډ چې دا خبره به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې پرمخ بوتلی شي خوښي څرګندوي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دا دریځ پر پاکستان د فشار یو واضح بیلګه ده چې هڅه کوي د طالبانو په وسیله نامشروع غوښتنې مطرح کړي. ملي ارمن ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مغټ سلیک اسلام آباد ته د زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړې کړې او لیکلی دی چې نوموړی د پاکستان له سفره تش لاس راستون شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې ټینګار کړی دی چې امریکا د سولې په پروسه کې د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو ملحوظات په پام کې ساتلي دي. د ورسپانه په وینا روسله هغه چې خاغله خلیلزاد په اسلام آباد کې له طالب اساسو سره په لیدنه کې پاتې راغلو، نو د سیمه له هیوادونو سره د امریکا د خبرو اترو طرح وړاندې کړه.